آزادی رادیو پر ویب سائٹ لوستا لیسے چھ آدرس یا دے آزادی رادیو ڈاٹ کام یا ہم آزادی رادیو ٹکے او آر جی دو انیس پروگرامون پا ہم دیکھ پر ونے کیا ورد لیسے کرا سروی سپورٹی پروگرام دلو بلا میدانا او تفریحی پروگرام دا گوڑی آچار خود رغ مخ کی ځینې کورنۍ مسایل څیړو. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د یوې بهرنۍ د تښتونې په اړه دوی څیړنې پیل کړې دي. تفصیل د عبادالله هننزی په راپور کې.
د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د یو بهرنۍ مېرمن د تښتولو د څرنګوالي په اړه هڅې روانې دي او له هغو امنیتي مسؤلانو سره به جدي چلند کیږي چې په دې برخه کې بې غوري کړې وي. د کابل امنیتی مسؤلان وایي هڅه کوي دغه پاکستانی ول اصل استرالیایي میرمن د تښتونکو له منګولو وژغوري او عاملین یې قانون ته وسپاري. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل دغه میرمن چې له یوې بهرنۍ موسسې سره یې کار کاوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شوه.
داسې واقعیت چې کېږي دا ډېره جدي څېړل کېږي. کله چې دغه واقعه سوې د موږ یو مشخص مسلکي ټیم په همدغه باندې اخته ده چې په دغه کې کوم ځای کې کمکاري ده، مقصر څوک ده. که مقصر برملا سي بدون له شکه په دې به تصمیم نیول کېږي او که کومه بله تخنیکي د ضعف نقطه یې دغه ته به د رفع اقدام کېږي.
امنیتی مسؤلان وایي چې دغه میرمن فرحشان میږي او د شنبه په ماښام د کابل د لسمې حوزې اړوند په قلعه فت الله سیمه کې د دوه وسلوالو کسانو لخوا چې ملکي جامې پر تن وي تښتول شوې ده. د دوی په وینا دغه پاکستاني ول اصله میرمن له اکبر موسسې سره کار کوه او له هغه سیمه څخه تښتول شوې چې څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ میرمن هم تښتول شوې وه. په نږدې یو کال کې د بهرنیو مرستندویو موسسو څو تنه کارکوونکي یوازې په کابل ښار کې تښتول شوي دي. له دې مخکې هم په کابل ښار کې ورته پېښې رامنځته شوې. څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ میرمن چې له یوې مرستندویو موسسې سره یې کار کوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د ناپېژندو وسلوالو له لورې وتښتول شوه، خو له یوې مودې وروسته خوشې کړای شوه. د دغه وضعیت دوام په افغانستان کې ځینې بهرني موسسې او د یادو موسسو بهرني کارکوونکي اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی عبدالحی اخندزاده وایي په افغانستان کې د بهرنیانو تښتول کولی شي په دغه هیواد کې د مرستندویو موسسو پر چارو او فعالیتونو منفي اغیزه وکړي.
باید خارجیات باید چې هغه د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي، نو دا پېښ وطن پر اقتصادي وضعیت پر سیاسي وضعیت باندې بېخي منفي تاثیرات ځان سره لري او هغه کومکود چې موږ ضرورت لرو پر هغو باندې منفي تاثیرات کوي. د بجې باندې باید جدي اقدام وسي.
د کابل امنیتی مسؤلان ټینګار کوي چې په ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي، خو وایي چې بهرني اتباع باید د شپې لخوا د ګرځېدلو په صورت کې امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي، خو د کابل اوسیدونکي امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او تل یې په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو له حضور تښتونې، وژنې او له ورته نورو پېښو څخه اندېښنه ښودلې ده.
په ګردیز کې د اکثرو مطبوعو مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو یو ورځني کارونه ښه او معیاري کړي دي. دوی وایي که حکومت ځینې ستونزې حل کړي دوی به هغه کارونه په معیاري ډول ترسره کړي چې پخوا په پاکستان کې کېدل. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
دا چاپ دغه ماشین کې پراته کاغذونه د یو واړه کتاب دی چې په خوا تر دې به دا ډول کتابونه، اخبارونه، مجلې، جریدې او حتی د ودونو او ختمونو د مراسمو د دعوت کارتونه د افغانستان په نورو ولایتونو یا هم ګاونډي هیواد پاکستان کې چاپېدل چې اوس ټول په ګردیز کې چاپېږي. دا ګردیز ښار د مطبوع مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو په کاروبار ځکه اغېز کړی چې د دې کډوالو په کتار کې د مطبوع چلولو مسلکي کارکوونکي راغلي او له دوی سره په ورځ مزدوري کار او په ډېر ښه کیفیت کارونه ترسره کوي، خو له یو شمېر ستونزو شکایت لري. په ګردیز کې د یوې مطبع مسؤول
ایمان معرف ده د ګردیز اوسېدونکي د مطبع اخندزاده مسؤول فرق کړی دا د مهاجرینو په راتګ سره ډېر فرق کړی، خصوصا د ایران د مهاجرینو سره. دلته چې کوم هغه د ایرانی مهاجر و راغلی دی ډېر فرق یې کړی، کم نه روش ته کړی. مخکې چاپونه پاکستان ته تللی، اوس همدلته کېږي. همدغه یې فرق ده. ډېره ستونزه لرو، د پارک ستونزه، د جواز نشتون، همدغسې نور غوښتنه هم د حکومت برق ده. اول اساسي ستونزه زموږ د برق ده، برق نه لرو.
دوی وایي که د برېښنا ستونزه یې هواره نه شي و به نشي کولی تر دې خپل کار ته زیاته وده ورکړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید په بشپړ ډول د دوی د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د چاپ ماشین ته ولاړ استاد وویل
د برق خو هغه ده، موږ خو جنریټر چلوو، دولتي برقونه نشي چلولی. غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید موږ سره مرسته وکړي، برق هغه راته برابر کړي. تقریبا موږ ته شل کیلو واټه برق پکار دی. موږ خو اوس دا 15 کیلو واټ برق لرو د جنریټر، او داغه دولتي بارکونه چې کوم دي هغه کیلو والټ کم ده هغه والټ کم ده 200 والټ پر نه دي موږ ته خو ټول د ماتبه کارونه چې کوم دي ټول د چاپات هر سره دی پوهشه کوم کار چې موږ له واسه پوره وي دا کولای شو
د ماتبه د مسولینو په خبره کې د دوی کاروبار ته حکومت څه پاملرنه وکي او ټول ولایتي اداري چاپ کیدونکو مواد ورته وسپاري د برېښنا ستونزې هواري کړي ورستر بلې به کارونه تر دې هم ښه او معیاري شي په پکتیا کې د مدني ټولنو استازي چې د خپل ټولنو له لوري کتابونه مجلې او اخبارونه چاپوي د مطبوع له ښه کار څخه راضي دي خو د قیمتونو په اړه یې وایي چې د لوړو بیو له وجې اوس هم اکثریت کارونه پاکستان او یا کابل ته ځي مدني فعال عبدالله مخلص
کارټونونه به وزټ کارټ به د پاکستان ته تللې په میاشتو میاشتو به ځنډېدلې او بیا به راتلې اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم ترسره کیږي خو د برق د نشتوالي له امله له ځنډ او د خنډ سره مخ کیږي او همدارنګه یې قیمتونه لوړ دي که چېرته دا اسانتیا رامنځته شي نو هغه کارونه چې پخوا به په ځنډ سره ترسره کېدل په ډېر په کم وخت کې او ضرب ترلاسه
د مدني فعالانو تر څنګ د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شپا مشفقم د مطبوع صنعت ودې ته خوشبین دی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې وده کړې خو لا هم یو شمېر ستونزې داسې شته چې دغه کارونه ټکنی کوي
مطبوع صنعت دغه نږدې دوو کلونو کې چې موږ او تاسې ګورو په پکتیا کې زیات شوی دی پخوا دلته مطبوع موجود وي خو په نوم باندې مطبوع وي پټو کافیانو ته به مطبوع لیکلې وه اوس خوشبختانه چې موږ څلور مطبوع لرو ولې د معیار ستونزه شته دی هغه وسایل چې روټا او سون او دغه ماشینونه دي که دوی دلته راوړي نو ته هغسې کافي برق شتون نه لري چې دغې ستونزې ته د هواري ځواب وویلی شي
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي هم د مطبوع د مسولینو دغه ستونزې پر ځای ګڼي خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی د ستونزو هواري لپاره له ولایتي او مرکزي حکومت سره جدي خبرې اترې وکړي په ګردیز کې د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار
مطبوع هم په پکتیا کې ډېر وده کړې ده رښتیا هم د فابریکې جوړه شوې دي چې دوی په فعالیت پیل کړی نو دوی ستونزه یې اولنۍ ستونزه دا ده چې برق نه لري بازار کې تر زر باید راشي سره کې دوی فعالیت کی باید دوی ته برق زمینه برابر شي دولت باید دوی ته برق ورکړي
دا د صنعت د ودې خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پکتیا کې پخوا تر دې پرته له دولتي مطبع چې غیر فعال و کومه مطبان نه و موجوده خو په تیر یو کال کې په ګردیز کې څلور لوی مطبع جوړې شوې چې د خلکو د اړتیا وړ چاپ کارونه دلته ترسره کوي د سیمې د زیاتو خلکو په خبره چې چاپ شوي مواد د برېښنا نشتوالي له امله دوی ته په لوړه بیه تمامېږي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسي زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ باید افغانستان د فوټبال فدراسیون ټکنیک ډایرکټر تایر روفي سره مرکه واوري چې وایي فوټسال لوبه د تیر کلونو په پرتله د پرمختګ په حال کې ده
خوشبختانه تاسو وایم چې فوتسال په افغانستان کې ډیر زیات رشد کړی موده مخکې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته او د قهرمان شو رالو او غنه مخکې زموږ فوتسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او ښه لوبې ترسره کړې ښه نتیجې راوړله
د دې ترڅنګ به د افغانستان د رزمي لوبو اتل احمد ولی هوتک څخه واوري چې په روان کال کې د څو نړیوالو سیالیو تړون اصلي کړی دی
ډېر زحمت باسي ما عادت مې فکر سندای چې هلته باید زه ګټون کې شم ځکه استازیتوب د ټول هېواد کوم زما هېواد باید ګټون کې شي
او د خبرونې په پای کې به واورئ چې افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې د نورو هیوادونو لخوا په نړیوالو سیالیو کې لوبیږي
په هر لوبه کې په هر میچ کې په هر اور کې په هر بیټنګ هر اننګز کې دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي
ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورټي خبرونه له نجیبې زمان څخه واورئ
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 19 کلونو لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف په هندوستان کې تمرینی لوبې کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د شلو لوبغاړو ترمنځ په هندوستان کې ترسره سي. نوموړي زیاته کړې چې دغه لوبغاړو له ډلې څخه به 14 لوبغاړي د آسیا په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف غوره سي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم په نړیوالو آسیایی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تاجکستان د فوټبال ملي ټیم سره د یوې دوستانه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ملي ټیم تمرینات لیوې میاشتې را په دې خوا پیل شوي او له یا ټیم سره د دوستانه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې د کرلینګ لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه په افغانستان کې ډیر مینهوال لري او د دغې لوبې لپاره په قرغاو د بدني روزنې په ریاست کې میدانونه په نظر کې نیول سوي دي. کرلینګ یوه ژمنۍ لوبه ده. د دوو څلور نفري ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د دغې لوبې میدان 40 متره طول لري چې په نړۍ کې د یوې تفریحي لوبې په نامه پیژندل سوې ده. او د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په لړ کې د منچستر سیټي ټیم د میډلز بورو سره خپله لوبه مساوي پای ته ورسول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه د انګلستان په منچستر سټیډیوم کې ترسره شوه.
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي په افغانستان کې د فوټسال لوبه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړې دي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون تخنیک ډایرکټر تایروفی د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال فوټسال په 24 ولایتونو کې فعالیت لري او هر کال د ولایتونو او مرکز د ټیمونو ترمنځ سیالي هم ترسره کیږي. په دې اړه مې له ښاغلي تایروفی سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د دغه لوبې وضعیت څنګه دی. نوموړي وویل
خوشبختانه تاسو ته وایم چې فوټسال په افغانستان کې ډېر زیات رشد کړی. دا سو موده مخکې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته او د قهرمان شورا له هغه مخکې زموږ فوټسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او ښه لوبې ترسره کړې، ښه نتیجه یې راوړله. او دا ټول زیار او دا ټول زحمتونه د فدراسیون د خوانه دي. دوته جمنظمینه دی، ته مربیان دی، ته داوران د دغه ښه لوبغاړي چې د ولایت کې دی، په کابل کې دی او هم چې په خارج کې دوی لوبې کوي. دوی لپاره مې ټورنمنټ نیولی او دوی راغی، انتخابات شو او الحمدلله دا مخ نور په خېدو دی او مخکې ځي.
که خپل د پروګرامونو په اړه راته وایس چې ستاسو راتلونکي پروګرامونه څه دي؟
ان شاء الله راتلونکي ورځو کې یا راتلونکي میاشتو کې مونږ تورنمنټ لرو د آسیایي په سطح باندې د اندر 20 یا د شلو کالو لاندې 19 کالو تورنمنټ دی چې د آسیایي لوبه دی. آسیایي لوبه ته لاره پیدا کوي، مقدماتي دی. د لپاره مونږ چمتووالی نیولی، آیا نظام ان شاء الله ایران ته